به نظر ما این جرگه باید معصریت خواهد داشت، زمان پاسو خواهد داد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، اته بجه شوی. پا روانه یو ساعت خبروانه که دا مهم و راپورونو ترچنگ دا درسی ساعت خبروانه هم لرو. خوب پیل که لند خبرونه. د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمیر 1,500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر شپږ میاشتو په بند محکوم شي چې بې اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې پنج شنبې ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت بیل دی چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بی ایس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بیا کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بیا کې څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بیا هم په هر لیتر کې له 30 تر 40 روپۍ لوړه شوې ده. په تیر یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. ازادي راډیو ته غواګی است په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر له افغان خزو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان خزو او نجونو د خپلو حقوقو په برخه کې په ډېر سرعت شاته کړی.
افغانستان یو وزرای مملکت چې ښځې مکتب نشي کولی چې لاړ شي کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا حیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړه. د خبرو اصلي پیغام یې څه وو؟
د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي؟
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویان د هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو حساسیت راوپارېده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د مشهر ملا حیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمیر افغان کتونکو په باور ملا حیبت الله خونزاده چې ویل کیږي په لومړي ځل په یو غونډه کې وینا کړې د خپل منځي اختلافات له درک اندښنه لرله او ټینګاري کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمیر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونی د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تبصیرې کړې دي. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه وله چې په خپلو لیکو کې یې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناوو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشر بیا د نقد مخالفت کړی او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارنې
دا ناسته د لومړي سره د خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو په مخه وه. اما تر ټولو جالبه دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډېر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50% شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبرې مطلقې په تناقض کې وي. د ملا یعقوب غوښتنه دا وه چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا وه چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لیکن ملا هیبت الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات به لا ډېریږي او د دوی ته ستونزې لا هم ډېریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خو دی په عین حال کې وایي
شیخ حیبت الله په خپلو خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او وی ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته به په خپلو صفوفو کې اجازه ور نه کړي. زما په فکر شیخ حیبت الله د هغو مشرانو څخه دی توندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د بیرته راوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبرې وشي، خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دوه برخوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړې. د علماو د ناستې او ملا هیبت الله خنزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوري حکومت د ننګرهار له والی او د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د علماو د وروستۍ ناستې او د ملا هیبت الله د خبرو په اړه څه نظر لري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو د راتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ پرسمت و نه پیژندل، او کومې کړنې چې کومې دي دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي د هغه سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پورې دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړ چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي، نو دې ته یو تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پورې دی وکړي دا ټول صحیح دي. دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته. نو څنګه چې دریو خوښوي هماغه سی به دیو خپل کارونه په مخ باندې بیایي.
اخر صاحب، له دې غونډې د طالبانو منظور څه؟
په دې کې یوازې هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه په کې برخه درلودله، نه په دې کې جهید علما د افغانستان وو، نه په کې سیاسي نو، نه په کې خوځو برخه درلودله، همدارنګه ژورنالیستانو، مدني فعالانو او نور نخبگانو په دې کې، قومي مشرانو په کې برخه نه درلودله. نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت دی چې د یو څو کسو د دیو د هم فکرو ترمنځ. نو په دې خاطر باندې ان دا د افغانستان د ملت هغه نمائندگی نه کوي، او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نه شو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي، یا ستاسو په نظر اصلي پیغام یې څه و؟
هغه بې اتفاقي چې دیو ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود دی، نو هغه په دې تشویق کوي چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مه کوئ علني، ځکه چې څه موده مخکې عباس ستانکزي یو څه څرګندونې کړې وې چې هغه مایوس ښکاره کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګرو باندې اعتراض ونه کړئ، او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي، هغه ته فقط د غافه چې کړنده دام ډیره غټه خبره ده. نور هغه باید په سیاسي مسایلو کې، د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام و چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نور کوي، نو هغه ته یو مشروعیت ورکي، او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي، نو هغه دپاره دیو یو نو لایسنس غوښته چې ورکي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره په کې یا دنیاوال لپاره په کې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کی، ستونزې څنګه حل کی، او بالاخره افغانستان په کوم طرف مانیږي. زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته نه باسي، او زه د دې عواقب ډیر ښه نه ګورم.
شاه محمود میاخیل چې د طالبانو د مشهر او د علماو د ناستې په اړه خبرې کولې.
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې. هغه ویډیو چې دغه سازمان د پکتیکا ولایت څخه خپره کړې، په هغه کې لیدل کېږي چې د حکیم په نوم یو کس له خپلو ماشومانو سره د وی ویجاړې تر څنګ ناست دی. د 15 کلن حکیم دوه لورګانې، خورایا او راره په دې پیښه کې ووژل شول. هغه وایي له دریو کورنیو پاتې ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي، سره له دې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې څخه 9 ورځې په تېرېدو دي، خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپلو کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري. په راپور کې ویل شوي دا هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرېښي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې په وینا د دغه ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلي چې وروستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوي چې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 322,000 ماشومان او لویان سختو خوراکي توکو، سرپنا او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د روان لمریز میاشت په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي.
راپور مو واورید چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نسي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې مېرمنې هم د مېرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د مېرمنو ایستل چې له 3000 څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیه رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندونه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشد.
در ملایان و طالبان و پا جرگه که دخز و نشتون دا پا جرگه کوی چه طالبان در بشری حقونو دخز و پا حقونو و دخاری زوان پر زختونو باور نداری. طالبان غواری انسان تا پا زنگره تو گخز و تا در غلامان و پسترگه و بوری چه دا یو بشپر دودیز او سنتی چلان دی چه خزی دی پا کور پاتیسی او زیگون دی کوی. هم دا دخز و پا عرد طالبان و نظر دی.
در مقابل زنان هست.
پا همدی حال که در کابل اوسیدون که اولو پا هنتون فارغ مقدر د سچې اوس مهال پر خزو د طالبانو د بندیزونو لامل کور ناست ده. هم د علماو غونډې ته د میرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنان را
حسود. د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه ښځې لرې کړې دي. که موږ اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکاله او پرمختللی هیواد غواړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او تر څنګ د ښځینه شتون هم ډېر رنګین وي.
تصمیم های اساسی
کشور. خدا لا سرګندنه ده چې د افغان خزو منجلو برخلیک به څوی. یو شمیر مېرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز لامل نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپل ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ښوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کېږدي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نهیلی کوونکی بللی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیشنري وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، ښځو او نجونو د بشري حقونو په برخه کې په ډیر سرعت شاتګ کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقونو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په ځانګړې غونډه کې ګډون کړی و، په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسئلې لومړیتوب لري، د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمې وبللې. د ازادي رادیو ته هم دراز وویل
دلته یو فرصت راکړل شو افغان ښځو ته او ټول سفراو د بشر د حقوقو د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي، د هغوی په حمایت خبرې وکړي او تورې تاکید دا و چې افغانستان یو وزنی مملکت د چارته خزي مکتب نشي کولی شي چې لاړ شي کار نه کوي، هر ورځ یې فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې په هغه کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وي چې معلومات راجمع کړي.
د اغلی کوفي په وینا د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 1 صادره شي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیشنري په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو راګرځول شوي، همدار از شزی لکار او طولنیز و فعالیتونو ببرخی کرشی بیدی. آقل باچلی پرون گوبل لتزمینونو سره سره پا افغانستان که در شزو خلاف سیستماتیک ظلم دوام لری. طالبانو تر اوسه پوری د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د کمیشنري د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې ښځو ته تر بل هر هیواد ښه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز له شل کاله پخوا څخه بدل شوی نه دی او په پرونۍ غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي د دوی د مشرانو پر سفر بندیز ولګول شي.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانۍ ویاندې هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات راوپارول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د دغه هیواد د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا یا بی جی پی د پخوانۍ ویاندې نوپور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. سترې محکمې وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستری محکمې وویل د شرما به پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمې له حقې غوښتي چې په یو تلویزیون کې له ملت بخښنه وغواړي. د هند ستری محکمې دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې اغلی شرما له محکمې غوښتي و چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوې دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بې ارزښته ښکاري. په یو تلویزیوني بحث کې د نورپور شرما څرګندونې د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکل بخښنه غوښتي او خپل نظر بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځان پښیمانی څرګنده کړې او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلی وو چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي وي بخښنه غواړي. محکمې دې ته ویلي چې د یوه ګوند ویندوی دا معنا نه لري چې هر څه چې په خوله ورځي د ویلو اجازه یې لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په مهال د بهارات جنتا ګوند ویانده وه، خو وروسته له دې چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسما اعتراض وکړ، ګوند له ویندوی څخه وایستله. محکمې ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې وینې وبهیولې. په راجستان ایالت کې دو مسلمانانو د یو خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په شارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپورونه مو واوریدل. اوس هم یو لړ نور مطالب
له خبرونو ور اخوا.
اورسکان کې زدکونکي د درسي کتابونو او د خونکو لکه مخ ته شکایت کوي. د خوانځیو د غزدکونکي وایي د درسي کتابونو او خونکو د کمخ لامل تدریسي بهیر اوس نیمګړی او هغه ډول زدکړې نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې شونځي سهارنۍ پیل.
شیر محمد، حکمت اللہ، حکیم جا، جاوید.
دا د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تالانی په سیمه کې یو متویسته ښوونځی ده. ښوونکي د اتم ټولګۍ د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم پنځو زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربند او د زرغونې انا دریز هغه کې مثال په پریکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه وغځېږي.
زده کوونکي وایي دغه شته کتابونه یې هم یو شمېر په خپلو شخصي پیسو رانیولي دي. وایي دې چارې یې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړي دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسېدونکی یم، تلاني پتم سیند کې زده کوونکی یم. غټه ستونه مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ یې دروس د ډېر ستونزو سره مخامخ کړي. دلته که مو لږ زده کړه واخته، خو کور ته مو د مطالعې لپاره څه نه لرو، شاته مطالعه پکښې وکړو.
زما نوم کیمدین اکمل دی، د تلاني د متویسته ښوونځي د اتم سیمې زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دي دغه شرافت صاحب استادان یو څه کم دي، یو دانه دانه استاد دي او دغه داسې کتاب نشته. موږ ځکه چې په کلی کې یو څوک پوښتنه وکړي، په وطن کې په معلمان یې وکړي، نور دا د کلي خلک چې پوښتنه راسه وکړي چې ته یو لاړ اوس مکتب ته چشمه یې زده کړه، ځکه موږ کتاب نه مو یې ویلې یا موضوع مو نه یې اورېدلې، نو موږ سم جواب نه شو ورکولی.
د کتابونو د کمښت ستونزه کمه نوې خبره نه ده، خو کلونه کېږي چې د دغه ولایت زده کوونکو ته پوره او یا هم بیخي کتابونه نه دي رسېدلي. د یادې ښوونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه، خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي. دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي، خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای.
دوا مهم شخصونه لرو، یو ښوونکی بل کتاب، که په دې ودو کې هر یو نه د زده کړې بهیر به ټکنی، نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره اوس لاس ګرېوان یو. کتابونه مو د اوم اتم نیم سنته نسته، موږ دوله سیمپل لرو، ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دوله سیمپو ته باید درس ووایو، نو دا ډېره ستونزمنه ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت له پخوا موجود و. د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. نوموړي دغه راز د ښوونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه.
مله اشاره تسلیم ته نیولې ده، د وزارت په څخه خبره راته شوې ده، ان شاء الله غم به وخرو. هغه کادات به نسی معلوم چې دغه کدر کې دی او راته روان دي، هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو ګون په کې د کتابونو سره چې مازه د خیر راته ورسیږي.
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دیوی ښوونځي حالو، بلکې په دغه ولایت کې هر یو ښوونځي دغه ډول حال لري. خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ تخریب شوې دي او بیخي غیر فعال دي، او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي.
یو شاعر، یو پوه او یو کوي لیکوال چې د مشتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دریو د عربي جمله بدو منصوبه است وده ته نسبت کړې شوی.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
وسام ستاسو له پیغامونو اورو.
د مشرتابو له خوا د عمومي بخښنې په سم ډول عملي کول، خپل سر یا زورواکي ختمول، د ملت سره د امنیتي ځواکونو د نیک چلند غوره کول، د ملي بیرغ موضوع حل او فصل، دا باید دغه غونډه طالبانو او لوړ پوړو چارواکو ته باید دغه پیشنهاد وړاندې کړي او په دې باندې خبرې وکړي. دغه کوم چې دې نظریات ورکوي یا کوم دې چې کومې خبرې کړې دي، دا خو هېڅ له دې نوې حکومت سره د مشکلاتو له حل سره ډېر فرق او ډېر تفاهم لري. باید یو د حل لاره ورته پیدا شي. هغه کسان کوم چې د حکومت د مخکې نظام او سره او د دې نظام مطلب مخالفت او سره د مخکې نظام کسان، هغو ته سپارښتنه، هغو ته جای ورکول ضروری دی او حق اولیت دی. هغو کسانو د هغو خلکو قرباني ورکړي.
لویه جرګه فوق لازم نظر داري چې دا یو علام او بیکاره جرګه ده چې دوی راغوښتي دي او خلک معلوم نه دي چې دا څوک دي او هېڅکله دوی د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شي کولی، ځکه چې خلک معلوم نه دي. دوی په خپل طبیعت مند دي، څوک د شپې تللي او څوک د ورځې تللي، خلک یې معلوم نه دي چې دوی څوک دي او چا غوښتي دي او څوک چا انتخاب کړي دي.
زه غزنی ولایت د ابوبند ولسوالۍ خبره کوم. نو دا کومه جرګه چې روانه ده، دا د شریعت په چوکاټ کې ده او شرعي جرګه ده. نو اوس الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده، شرعي نظام حاکم ده. چې هر چا ته زور ورکوي او زور اخلي، هغه دې اخلي، ځکه چې په تېرو شلو کلو کې د یوه خوا نه وکه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. آیت الله نوریم د پغمان. کومه غونډه چې په کابل کې جوړه شوې ده، دا ټوله د طالبانو خپل شخصی نفر دی. هغه کسان چې طالبانو تر امر لاندې دي، په دې کې هیڅ د بلدای څوک نشته چې د طالبانو د یو نامعلومه ځای او نه پیژند سری رویسته دوی ټول علما کرام چې دا ټول د پیژندنی کسان دي. او په دې غونډه کې ښځو ته ولې ونډه نه ورکول کېږي؟ هغه په دې خاطر چې ښځې حقیقت بیانوي او ښځې چې دي خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. پخواني افغان سیاسیون هم په دې غونډه کې شرکت نه لري. نو دا د ورایس ښکاري چې دا ټوله د طالبانو د لاس کسان دي.
اتنی می بجې سپې یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د خوست تصویرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تېرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شنبه هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ور نه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د امریکا حکومت بیل دی چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. تایوان په افغانستان کې د زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. او په پاکستان کې د تیلو بیې یو وار بیا لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیه نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزلو بیه څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی پکې راغلی و. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه راسره واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. پا پلاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلای شئ. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خبر اغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستان د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یې یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام قایلي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وزیع ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده، خپل استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کړل چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې
چې په هغه کې د بارتو ژبي او یو ډول نور ژبي چې د سمیز ژبو د یوالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمهیزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لموږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلونو تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ دغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پېښېږي او دا د دې باعث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ور ورکو او په دایو داسې بمبست کې پات شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکواله امینا عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي، نو متاسفانه چې زموږ هېواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هېواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
تجربه تو گورم محکمه دوانان نهیلی و محکم تلل محکم هم دست که تیوی که غرک سول محکم هم دست خریش کمپونه که پراتول اوز پا فکر کوم ده حالت بلا دیر وزوروی او لا دیر بخاری که تک ده او که خپل می تصمیم هم ده شده سی ده وقت می هم ده تصمیم اوز می ده تصمیم لا جدی وی ترچو مکی را برا بریگی هم ده پانتون تا ادامه ور کوم هیس کل نماتیگم.
که جگری او روان وزیت دیر زوانان قربانی کردی، زینی پا دی خطر ناهیلی کردی چه که دایشی دا سی پیخی لدوی سر هموشی. خو لیکوال جاوید اوربل وایی که زوانان زرمات یا ناهیلی شی دوی با در طولن یا وسنی وزیت دا بدلون لپارا هیس هم و نکدی.
که چیر موش ناهیلی وسو که هر اورا چه سهر رکشینو نو موږ باید د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاته یو. نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې دی تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کسي موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه خوندي شوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف هدف باید وسنجو موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي نو د دې کار هدف څه ده که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی دونه کولی شي چې د خپل موجود وضعیت هم خراب کړي که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو اوس دوی انګېزې منفي سوي دي یا یې له ځانه شک ختلی ده په ځانې باور نشته که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري نو ټولنه یې جوړه کړې ده
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چنن سبا ولی ځوانان ډیر ناهیلی شوی او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلی ډیره شوې عوامل تاسې څه بولئ
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي کمرزښتي زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو یو علت یې فردي بې نظمي ده موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپېښېږي بیا چې کله راپېښېږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو زموږ په واک کې ډېر نه یو بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي نه ټول کسان یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي
مننه استاده نو د حل لاره څه ده یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیته ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي
موږ دوه څه غواړي یو مقاومت غواړي یو بدلون او تغییر همدغه د حل لارې هم دي موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو لا تجربه شي نوي څه او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو ځکه د تغییر شرایط دي تغییر وضعیت دی دا باید تشخیص کړو موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي یعنې په تنهایی نشو زغملی بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو موږ که هر ځای یو داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي اجتماعي او د فکری اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي په دوه کې غړیتوب درلودل یا دغه سره ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي اروانی بوډ د یو کس کموي بل بوختیا بله د حل لار ده موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي یو جبری ډول سره سړی منظم کوي نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي هغه باید وکړو مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخته وکړو بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي هر یو کس کې فرق کوي د هر څه سره باید سره یخته نشي د هر څه باید وګونه ولي هر څه باید وګونه ګوري د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی د هغه په رابطه باندې پوه شي زموږ ازادي زموږ مسؤلیت زموږ صلاحیت زموږ ونډه زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده څومره راته ښه ده
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.